نننای افغانستان دیونه ما راژی خبرونه
خاقص چه تاسو تا لومی توب لری پا دیخ خبرونه که
دیخ دو حقونه
که حکومت والی
بشری حقونه
سوله او پرمختک
دا او دیر نورتا
د نننی افغانستان پا خبرونه که گران آوریدین کو سلام تورپیکی امر خیلیم د نننی افغانستان دیو بلی خبرونه پا وراند کولو سره چې سلی که دی د خزو ونده پا طولنه که ستاسو پا درانه چوپر که خو مخکې تر هسه لومړی به د اګست 12مه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په اړه او همداشان د یونما هنداره زما له همکار څخه به واورو چې په یوه اونۍ کې د یونما ځینې فعالیتونه پکې رانغال شوي. زما همکار او د یونما هنداره
په سیاسي چارو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیالې پرنیلا کاجل په کابل کې د ځوانانو د پارلمان د پرانستلو غونډې ته وینا وکړه چیرته چې ولسمشر غني هم خبرې وکړې. میرمن کاجل وویل دغه غونډه ځوانانو ته فرصت برابروي تر څو پوه شي ولسواک نظام څنګه کار کوي او په دې ننګونکي میکانیزم کې په مستقیم ډول برخه واخلي. په داسې حال کې چې ځوانان یې د زړه له کومې کار ته وهڅول، میرمن کاجل وویل تاسو به د هغو اندېښنو په اړه بحث وکړئ چې تاسو ته ډېرې مهمې دي او پر هغو پرېکړو کې به برخه واخلئ چې ستاسو پر ژوند به اغېز ولري. د ځوانانو په پارلمان کې به له 24 ولایتونو څخه روانه ونه 122 تنه نارینه او ښځینه ځوانان برخه واخلي او د روغتیا، تعلیم، د ځوانانو ګډون، کارموندنې او سپورت په اړه به خبرې او بحثونه وکړي. په هرات ولایت کې د یونما په ملاتړ د یوه جوړ شوي ګردي میز ویناوال وویل چې د ماشومانو د ودونو د ستونزې د حل لپاره اړتیا ده چې په دې اړه د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شي. په تیره بیا په لرې پرتو سیمو کې په دې بحث کې د ښځو د حقونو فعالینو، محصلینو، د ولایتي شورا استازو او دولتي چارواکو په ګډون شاوخوا 30 تنو برخه اخیستې وه. په دې ولایت کې د ښځو چارو رئیس او د دې بحث ګډون کوونکې آغلې محبوبې جمشیدی وویل چې په لرمیشته سیمو کې د کم عمر ودونو ناوړو پایلو په اړه د پوهاوي کچې لوړول ډیر اهمیت لري ځکه د ډیرو تاوتریخوالو لامل کیږي. په افغانستان کې د واړه عمر ودونه غیر قانوني خو پراخ دي چې په عمده ډول په لرمیشتو سیمو کې ترسره کیږي او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د معلوماتو پر بنسټ ډیری نجونې له ستونزو سره مخ کوي. په داسې حال کې چې په نړیواله کچه د نجونو د واده لپاره د 18 کلونو سپارښتنه کیږي خو ډیری افغان نجونې په 15 یا 16 او ځینې وختونه آن په 8 کلنۍ کې ودیږي چې دا د بشري حقونو او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي منع قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. په هرات ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر او د دې بحث یو تن ګډونوال عبدالقادر رحیمی وویل چې د ماشومانو د واده د ستونزو په اړه په تیره بیا په لرمیشتو سیمو کې لا خو شمیرو ته اړتیا ده ځکه چې ډیری وخت د داسې قضیو راپور هیڅ نه ورکول کیږي. د روانې اونۍ په اوږدو کې د تخار ولایت 50 تنو بایسکل ځغلوونکو په ټولنه کې د سولې او جګړې او تاوتریخوالي ته د نه ویلو په موخه د دې ولایت له مرکز تالقان څخه تر فرخار ولسوالۍ پورې لسګونه کیلومتره واټن وواهه. د دې کار په کولو سره دوی په هیواد کې د تلپاتې سولې غوښتونکي شول او تاوتریخوالي او جګړې ته یې نه وویل.
ګران اوریدونکو بیا هم خپرونې ته ښه راغلاست. زموږ د اوسنۍ خپرونې موضوع ده د ښځو ونډه په ټولنه کې. ښځې تر کومه په ټولنه کې د بدلون په راوستلو کې مهمه ونډه لرلی شي؟ د خپرونې د موضوع په اړه مو له تاسو قدرمنو اوریدونکو نظر غوښتی وو چې تاسو ګرانو زموږ په فیسبوک پاڼه کې خپل نظرونه راسره شریک کړي. ښاغلي علی اکبر حسنی د میرمن رقیې د کیسې په اړه موږ ته لیکلي دي چې له ستونزو سره سره یې مبارزه کړې او په سختو شرایطو کې خپل سبق او تعلیم ته یې دوام ورکړی دی چې دا مهال د برېښنا د یوې انجینرې په توګه دنده ترسره کوي او تر څنګ یې مدني فعاله هم ده. هغه د کابل په ښار کې ژوند کوي او خپلو خلکو ته په خدمت بوخته ده. همداشان میرمن مژگان نجیب زموږ په فیسبوک پاڼه کې لیکلی دي چې زه داسې یوه ښځه پیژنم چې زما په ژوند کې تر ډیره بدلون راوستی دی. زما لاسنیوی کړی او له ما سره یې د خپل حق ته په رسیدو کې راسره مرسته کړې. هغه میرمن د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیاله آغلې مژگان مصطفوي ده. هغه وایي که څه هم زه له آغلی مصطفوي سره شخصي اړیکې او یا هم پیژندګلوي نه لرم، خو بیا هم هغه یوه قهرمانه او د وقار درلودونکې مېرمن ده چې زموږ په هیواد افغانستان کې د ښځو لپاره یوه ډېره ښه بېلګه ګڼل کېږي. له دې نظرونو دا موضوع په اثبات رسیږي چې د ښځو ونډه د ټولنې په اصلاح او پرمختګ کې ډېره زیاته مهمه ونډه لري. په دې خپرونه کې له بېلابېلو ښځو سره چې بېلابېلې دندې لري د دوی د فعالیتونو په اړه مو خبرې کړي. په دې خبرو کې به واورو چې څه ډول دغه ښځې کولی شي زموږ ټولنې ته ګټورې تمام شي او د دوی د فعالیتونو د لاښه کېدو په موخه کوم کارونه دي چې باید ترسره شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لا هم د ماشومانو د گوزن ناروغي پکې شتون لري چې لا هم واکسین ته اړتیا لیدل کېږي. د روغتیا وزارت د نورو همکارو مؤسسو په مرسته د دغه واکسین د تطبیق په موخه ځینې رضاکاره کارکوونکي د هیواد ګوټ ګوټ او لرو پرتو سیمو ته لیږي. د واکسیناسیون د خپرونې یو تن همغږي کوونکی آغل سپوږمۍ ده. هغه د لغمان په ولایت کې ژوند کوي، مګر دنده یې د جلال آباد په ښار کې ده. هغه وایي زه له لغمان څخه جلال آباد ته راځم، سوپروایزرانو ته د واکسیناسیون د ځینو خپرونو روزنه ورکوم چې وروسته بیا هغوی همدا روزنه رضاکارانو ته ورکوي او بیا دغه رضاکاران کور په کور ګرځي او ماشومانو ته واکسین تطبیقوي. په دې اړه به لا ډېر څه له خپله سپوږمۍ څخه واورو.
زما روزمره کار چې دی د روزمره نه دی، په میاشت کې یو پروګرام اوسي چې هغه د لغمان نه راتګ دی، بیا دلته ټرینینګ اخلو، بیرته ټرینینګ سوپروایزرانو ته ورکوو، سوپروایزران بیا رضاکارانو ته ټرینینګ ورکوي چې هغوی کور په کور ګرځي او واکسین ورته کوي. بیا هغې نه وروسته په ورځ تعین شوی دی د واکسین چې بیا مونږ هماغه ورځ واکسین ورته ماشومانو ته کوو د یوې ورځې نه تر پنځو کالو پورې. کورونه هم تعداد معلوم نه وي چې هر څومره اوسي، خو هر رضاکار ته په یو ټیم کې دوه رضاکاران موجود اوسي چې هغوی ته ټارګټ ورکول شوی. ټارګټ یعنې هدف وړ ماشومان چې د ورځې یو سل اتیا ماشومان واکسین کوي، یو نیم سل ماشومان. او هغه کورونه چې هر څومره کورونه یو کوسه شو، دوه کوسه شو، مثلا هغه کوسه کې بیا څومره کورونه فرق لري. دا خپله واکسین چې دی د یو وژونکی او ساري ناروغۍ ده چې هیڅ تداوی نه لري. ماشوم یا د دایم لپاره فلجوي او یا یې د منځه وړي، او دا بل د فامیل د اوږو بار جوړېږي. نو په همدې خاطر باندې مونږ واکسین کوو تر څو د ماشومان د فلج ناروغۍ څخه په امن شي. زما فامیل اصلا ما تشویقوي، ځکه که هغوی ما تشویق نه کوي زه نه شم کولی چې وظیفه اجرا کړم. نو هغوی ما ته زړه راکوي او ما ته وایي چې خپل وظیفه ترسره کړه، او ما ته ډېر زیات اهمیت لري. یو څوک چې یو وظیفه کوي باید د ښو اخلاقو څخه کار واخلي. ښه اخلاق په یو وظیفه کې مهم دی. مونږ د ښو اخلاقو څخه هم کار اخلو او په هر چا مهربانه. دې مشکلاتو سره مخامخ یو، ځکه چې زه د لغمان نه راځم، بیا دلته وظیفې ته ځم، سهار پنځه نیمې بجې د کوره وځم، بیا د هغې نه وروسته کلینک ته ځو تر څو هر سوپروایزر ته د هغې مطابق مواد تیار کړو او هغې ته بیا تسلیم کړو، هغې رضاکاران ته ورکړي او ساحې ته ځي بیا واکسین کړي. زه خو په آینده کې غواړم چې یو استاد شم، ډېر ماشومان ته تعلیم ورکړم او تر اوسه پورې او د دې واکسینو په باره کې ورته معلومات ورکړم، ځکه چې ما ډېر وخت کېږي په دې واکسینو کې وظیفه اخیستی دی او ډېر خلک ناپوهه دي، نه پوهېږي واکسین نه کوي. د همدې ماشومانو په طریقه بیا کولی شو چې مونږ دا کورنۍ واکسین کړو. زما دا مسلک ډېر زیات مهم دی، ځکه چې پولیو چې یو ماشوم ونیول شي نو هغه فلجېږي، یا د مور او پلار یا د خویندو ورونو د اوږو بار جوړېږي. په دې خاطر باندې واکسین ډېر زیات اهمیت لري.
ګران اوریدونکو، که چیرې غواړئ په افغانستان کې د یوناما د کار او فعالیتونو په اړه لا ډېر پوه شئ، نو د یوناما فیسبوک www.facebook.com/yunama.pashto وګورئ. هیر مونه شي چې موږ په خپرونه کې ستاسو نظرونو او پوښتنو ته سترګې په لار یو. د یوناما پښتو فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ او هلته خپلې پوښتنې او نظرونه له موږ سره شریک کړئ. ګران اوریدونکو، بیا هم خپرونې ته ښه راغلاست. ښځې د ټولنې په بېلابېلو برخو کې په فعالیت بوختې دي. ځینې ښځې د دې ترڅنګ چې په خپله کار کوي توانېدلې نورو ته هم د کار زمینه برابره کړي او هغوی ته هم په ټولنیز ژوند کې ونډه ورکړي تر څو هغوی هم وکولی شي د خپل هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي او د ټولنې د یوه غړي په توګه خپله ونډه ادا کړي. شیما شفق سادات د مدینه مریم د شرکت مسئوله شل کاله کیږي چې له ښځو سره په بیلابیلو برخو کې کار کوي. هغې ښځو ته د مرۍ اوبدلو، تدبیر منزل او د سواد د زده کړې روزنیز کورسونه جوړ کړي دي چې آن معیوبو ښځو ته یې هم مرسته کړې. مېرمن شیما وایي
تقریبا 20 سال میشه، زیادتر مثلا 20 سالگی که 30 سال 35 سال میشه که با کار میکنم امرای خانما در قسمت های مختلف بافندگی موربافی حتی سواد آموزی و
زه در شل کل کیگی چه لخزو سرا با بیلاویل و برخو که کار کوم لکه دی مرای اوبدل، تدبیر منزل او سواد زدکلی په برخه کې چې دیرش تنه مایو به خود سره می هم مرسته کړي. موږ لومړی ډیزاین واخیست، د یو قیمتي ډبرې راوړي. زه د ډبرو په برخه کې د 15 کاله کېږي چې کار کوم چې ډیری یې خپله د افغانستان قیمتي ډبرې دي. موږ ډیری وخت د خپل هیواد په ډبرو کار کوو تر څو خپل د هیواد ډبرې خلکو ته وروپیژنو. موږ په دې برخه کې ډیری پیاوړې میرمنې لرو. تر یو وخته موږ په خپل هیواد کې سنګتراش نه درلود. موږ غوښتنه وکړه چې موږ په خپله دغه کار کوو. خوا به زموږ ډبرې د قاچاقو په توګه پاکستان ته وړل کېدل، بیا به بیرته موږ پیرل. اوس غواړو په افغانستان کې دغه کار ترسره کړو، همدلته یې جوړ او تولید کړو چې په خپله د افغانستان په نامه یاد شي. ما شاوخوا 300 ښځې د حکاکۍ په برخه کې هم روزلي چې هوډ لرم یو سلشل تنه نورې هم په دې برخه کې وروزم. زه سوچ کوم چې د نارینهو په شان کار کوم او زما په شان ډېرې میرمنې کار کوي. ستونزې شته، موږ ورسره مبارزه کوو چې لومړی مو خپله مبارزه له کور څخه پیل کړي. ما له سلو څخه په ډېرو کورنیو او بهرنیو نندارتونونو کې ګډون کړی. ډېر ښه پلور مې درلودلی او هېڅکله مې بیره نه ده درلودلې.
و هم سنگوی ما به نام خود افغانستان معرفی میشه.
یو بلا لدغو میرمنو آقلی حبیبه عظیمی ده. حقی حسه کرده پروان پا ولایت که کومی خیزی چه ده گلم ابدلو پا برخه که مهارت لری سر را طوله او دنویو ترهو پا ورکولو ده هقو کارتا لاردی رخ کلا بر پا برخه کری. حقا خپل فعالیتونه داسی بیانوی.
در ولایت پروان با خانمایی که در خانواده قریه ما سروی کردیم یک تیزا دیده ای کار پیشه قدیمیشان بوده.
موږ دی پروان پا ولایت که لحق و خزو سره چی پکور او کلی که ای کار که و خبری وکلی. زکا دا دی دوی پخوانه دنده و چی دی تونو هیره شوی و چی دوی با ویل زمون کار تا هی چوک پام نکبی. ما داگه طولی میرمانی دی وی شورا پا بنا را طولی کلی. او دوی می وحا چوله. لومړی می ډیزاین ورته بدل کرد چی پخوا بایی یوازی دی فرش پو مخ کار کوو. روست دوی لدیل مسلک سره دیره می نپیدا کرد. پا پیل که مالا 15 تنو سره کار پیل کرد چی اوز 500 تنو ترسیگی چی کار وکړي. مگر تر اوسه مو ښه بازار نه دی موندلی. زموږ په هیواد کې مالداري ډېره ده. موږ کولی شو چې له وطني توکو څخه کار واخلو.
ګران اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځئ چې د نننۍ افغانستان د راتلونکو خپرونو په اړه واورو. ګرانو اوریدونکو، زموږ یوه راتلونکې خپرونه په دموکراتیکه پروسو کې د خلکو ګډون په اړه ده. که چیرې په دې اړه کومه پوښتنه یا نظر لرئ، نو د یوناما پښتو فیسبوک پاڼې له لارې له موږ سره شریک کړئ. هڅه به وکړو چې نظر ته مو په خپرونه کې ځای ورکړو او پوښتنې مو له چارواکو وپوښتو. په یاد ولرئ چې موږ ستاسو نظرونو او پوښتنو ته د یوناما په پښتو فیسبوک پاڼه کې سترګې په لار یو. ګرانو، بیا هم خپرونې ته ښه راغلاست. زموږ اوسنۍ خپرونه په ټولنه کې د ښځو د ونډې په تړاو ده. مګر واقعا تر کومه د ښځو ونډه کولی شي په ټولنه کې ګټوره وي؟ په دې اړه د ښځو د حقونو له فعالې آغلې طیبه خاوري څخه اورو.
زن امو رقم که میگن نصف پیکر اجتماع هست، بنابراین ما نصف مجموع نفوس شهروندان خود را و
خزه همه غشان چی واید طولنی نیمایی برخه جوروی، نو زمون دو وکرو نیمایی برخه خزه ده. که چیری خزه پا طولنی برخو که فعاله نوی، پا حقیقت که دو طولنی نیمایی برخه فالجه ده. لکور سخه به هر ده خزو کارکول او تنخوالا سراورل پا حقیقت که ده دی لامل کیگی چی خزه پا خپل جواند که اقتصادی ازادی او د پریکړې کولو حق ولدی. کله چې یو انسان د یو آزاده انسان په توګه کولی شي تصمیم ونیسي، نو بیا کولی شي چې په یوه کلکه هوډ مخته لاړ شي او خپل ځان مطرح کړي او د ټولو ټولنو ترمنځ په ځانګړې توګه خپلو امنوانو ته په ټولنه کې د خدمت جوګه هم شي
جلوه بکنه و در میان تمام اقشار جامعه مخصوصا هم نوعان خود مصدر خدمت بسیار خوبی برای اجتماع خود باشه.
د یونما یو له ماموریتونو په بیلو سیاسي ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د ښځو ګډون او پیاوړي کول دي. نوموړی دفتر هڅه کوي تر څو د بیلابیلو فعالیتونو له لارې په خپلې دغې دندې عمل وکړي. د یونما د بشري حقونو د برخې غړې اغلې فدیکار سیماندي په دې اړه وایي د یونما له جوړېدو تر اوسه دې دفتر هڅه کړې چې د ښځو او نجونو د حقونو درناوی او ساتل دود کړي، په ځانګړې توګه هغه حقونه چې په اساسي قانون، د ټاکنو په قانون، پولیس او قضا پورې اړوندېږي. یونما د ښځو چارو وزارت او نورو همکارو بنسټونو سره یو ځای په ټولنیز او سیاسي ژوند کې د ښځو د ګډون د یقیني کولو په موخه ګډ کار کوي، چې دغه همکاري د ملګرو ملتونو له منشور، د بشري حقونو له نړیوال تړون او همدارنګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 ګڼې پریکړې لیک سره سمون لري، چې موخه یې د سولې لپاره د جنسیت د برابرۍ یا جندر په برخه کې ښه والی، دموکراسي او بریالیو ټولنو لپاره کار کول یادیږي. د یونما د بشري حقونو د برخې بل غړی ښاغلی محمد ناصر کریمی د ښځو د ګډون په اړه وایي:
در کل یک مقوله هستند که ما همیشه زبان هر کسی شنیدیم که زنان نیمی از پیکره یک جامعه هستند.
په ټوله کې یو مقوله ده او له هر چا نه مو اوریدلې چې وایي ښځه د ټولنې نیمه برخه جوړوي. د ټولنیز ژوند په هر برخه کې د ځوانانو هر اړخیز ګډون یو اړتیا ده. که چیرې موږ د بیلابیلو ټولنو د پرمختګ لړۍ ته ځیر شو، نو ګورو چې یوه ټولنه هغه وخت تلپاتې پرمختګ ته رسیږي چې په هغه کې د ښځو ګډون پراخ وي. داسې یو ګډون چې د دوی د وړتیاو، استعداد او ظرفیت سره برابر وي. د طالبانو له راپرځېدو وروسته یقینا چې په دې برخه کې ډېر پرمختګونه شوي دي، چې تاسو ښوونځیو ته د ډېرو زده کوونکو د تلو شاهدان یاست، په عدلي او قضایي او امنیتي برخو کې د ښځو د شتون شاهدان یاست. ستونزه او ننګونې شتون لري، خو باید دغو ستونزو او ننګونو ته د حل لاره وپلټل شي او هسې ورته ګړندۍ شي تر څو په ټولنیزو برخو کې د ښځو پراخ ګډون ته زمینه برابره شي.
تلاشا صورت بگیره تا زمینه بهتر مشارکت زنان در امورات اجتماعی مساعد گردد.
د دې ټولو فعالیتونو ترڅنګ داسې ستونزې او دردونه هم شته چې ځینې وخت په مستقیمه توګه ویل یې شونی نه وي، او شاید هم ویل یې د شعر او کیسې په بڼه تر ډیره اغیزمن وي. کوم کسان چې دغه دردونه او رنځونه بیانوي هغه شاعران دي. نیلوفر نیکسیار د هرات ولایت یو تن ښځینه شاعره ده.
نقش رسانه ها نقش خور ایفا میکنند در قسمت رساندن پیام و پیام به صورت مستقیم میرسانند و نیازهای یک جامعه برطرف میکنند، ولی بعضی از نیازهای درونی انسان ها هست که وسیله رساندن یک پیام سرراست و مستقیم نمیشه تخلیه بشه.
در انسانان و زین دنانه غختینی دی چه دی و پیغام پا مرسته پا مستقیمه توگه نخالی کیگی. که چیرې تاسو وغواړئ په هنري بڼه د یوې ټولنې خوښۍ یا دردونه بیان کړئ، تر ټولو ښه رسوونکې وسیله شعر دی، ځکه پیغام یې هماغه شان چې خپله شعر غواړي چې د انسان درد او احسان راښکاره کړي بهر ته یې راباسي. زما درد د یوې انسان په توګه د ټولې ټولنې درد دی، داسې یو درد چې په خپله ټول وجود یې احساسوي. په ځانګړې توګه موږ ښځو ته چې ډېر ستونزې او کړنونه لرو، زما لپاره د شعر لیکل یو ډېر ښه احساس دی، ځکه هغه ټول څه پکې لیکم او بیانوم چې په ټولنه کې زه او زما نور خلکو سره مخ کیږي او ترېنه رنځ وړو. د ښځو نه په پام کې نیول هغه خوشحالۍ او رنځ چې له کوچني څیزونو رامنځته کیږي، ځینې وخت داسې هم کیږي چې کومې خبرې چې په مستقیمه توګه نشو ویلی، کولای شو په غیر مستقیمه توګه د شعر په ژبه یې بیان کړو، چې دا د دې هنر قدرت دی.
یک ظرف بسیار خوبی هست برای از اینکه من آن چیزی که حس میکنم، از آن چیزی که رنج میبرم و از آن چیزی که هم نوعانم رنج میبرم بتونم به وسیله شعر او بیان کنم.
کدرت اوه چه استاس و شیرونو ترکوم اده خزو به حالت که بدنون راسته ای؟
خب تمام حرکت های ادبی و هنری خیلی آیسته شکل میگیره و ما تاثیر از او امروز نمیتونیم، فردا نمیتونیم ببینیم.
ټول ادبي او هنري خوځښتونه ورو ورو بڼه خپلوي. زه فکر کوم زما شعرونه به زموږ د راتلونکي نسل ښځو او نجونو ته جرأت ورکړي.
یه قدرت داشته باشه، شاید برای آینده ها، برای فرزندان ما، برای دختران ما مثلا این شعر یک شعر حداقل یک جرأت ببخشه.
ګران اوریدونکو، که چیرې غواړئ په افغانستان کې د یونما د کار او فعالیتونو په اړه لا ډېر پوه شئ، نو د یونما فیسبوک www.facebook.com/yunama.pashto وګورئ. هیر مو نشي چې موږ په خپرونه کې ستاسو نظرونو او پوښتنو ته سترګې په لار یو. د یونما پښتو فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ او حتی خپلې پوښتنې او نظرونه له موږ سره شریک کړئ. ګران دوستانو، دا وه زموږ اوسنۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. د خپرونې په دې برخه کې راځئ چې د هغه شمېر هیوادوالو نظرونه چې د یونما پښتو فیسبوک پاڼه کې له موږ سره شریک کړي زما له همکار څخه واورو.
زموږ یو تن اوریدونکي د یونما په پښتو فیسبوک پاڼه کې لیکلي، زموږ په کلي کې داسې یوه ښځه ده چې نجونو ته سبق وایي، چې دا د دې لامل کېږي چې نجونې له ښوونې او روزنې څخه برخمنې شي. ساحل میاخیل لیکلي، په کلیو کې لا هم نجونې له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړې نشي کولای، چې دغه ستونزه لا هم شتون لري. عبدالله عادلیار لیکي، زموږ په کلي کې یوه ښځه ده چې نجونو ته یې لیسه جوړه کړې. جاوید نیکزاد لیکلي، بله هو، زموږ د کور سره داسې یوه ښځه ده چې دینی درس نجونو ته وایي، د میاشتې 150 افغانۍ غواړي، هم خپل کور اقتصادي مشکلات حلوي او زموږ خویندو ته دینی درس هم ورکوي.
محترم اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. ګرانو، که چیرې زموږ د خپرونې په اړه نظر یا نیوکه لرئ، که چیرې غواړئ هغه موضوعګانې چې ډېرې تاسو ته مهمې دي او غواړئ له موږ سره شریکې کړئ، نو کولی شئ د 0995595 او یا هم د 0995595 شمېره تلیفون او یا هم د یونما ریډیو @un.org برېښنالیک له لارې له موږ سره شریک کړئ. همداشان کولی شئ موږ د یونما پښتو فیسبوک پاڼه کې هم عمومی او خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. تر بیا مو الله مرشد.